Radio.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د زې صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د نن چهارشنبه لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته د شفیق یار په همکارۍ کوربتوب کوم او خراغلاست مو وایم نن چهارشنبه د حمل 28مه د اپریل لسمه وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې تمه ده د افغانستان له لوري د قطر په بین الافغاني خبرو کې نن د ګډون کوونکي هیئت نوملړ خپور شي. همدارنګه به د دغه هیئت واکونه او د افغان حکومت سرې کرښې هم اعلان شي. دا هم اورئ چې د اسرائیل اوسنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه هیواد په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی تمه ده نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په خپله دویمه غونډه کې د دې شورا تشکیل بشپړ او دندې او واکونه به روښانه کړي. د نیویارک ښاروال د سې شنبه په ورځ امر وکړ چې هغه سرتیری ته د درناوي لپاره دی چې افغانستان کې وژل شوي د دې ښار بیرغونه نیمکښ شي. او د امریکا لوی څارنوالو وایي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه ترې یوې اونۍ خپره شي چې په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی. پوره خبرونه تمه ده نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په خپله دویمه غونډه کې د دې شورا تشکیل بشپړه او دندې او واکونه به روښانه کړي. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون په دې اړه د سیشمې په مخام ازادي راډیو ته وویل
د ناسته کې به هم د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان باید او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د سولې په پروسه کې کومي دي دا وړاندې کوي. شورا به نهایي کوي او په هغې به تصمیم نیسي.
ښاغلی خوزون زیاته کړه په دې غونډه کې به د افغانستان قضي القضات او د ولسمشر دویم مرستیال د مذاکره کوونکي ټیم کاري صلاحیتونه هم په لیکلې بڼه دې شورا ته وړاندې کړي. دا شورا چې د جوړېدو چارې کابل ته د واشنگتن د استازي زلمي خلیلزاد له تازه سفر را وروسته چټکې شوې د افغان حکومت تي چارواکو او بېلابېلو سیاسي لوریو او شخصیتونو څخه جوړ یو تشکیل دی چې له طالبانو سره به د سولې په خبرو د پرمخ بیولو مسؤلیت ولري. د نیویارک ښاروال د سیشنبه په ورځ امر وکړ هغه سرتیری ته د درناوي لپاره دی چې افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیمکښ شي. بیل ډی بلاسیو چې په یو خبري غونډه کې غږېده وویل کریستوفر سلوتمن 15 کاله د نیویارک د اور وژنې په اداره کې کار کړی و او د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د خپلو خلکو څخه د دفاع په لار کې وژل شو. سلوتمن او دوه نور امریکایي سرتیری د دوشنبه په ورځ په باګرام کې سړک کې د یو ایښودل شوي ماین چاودنې ووژل. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر دې حملې تند عکس العمل ښودلی. له دې سره په افغانستان کې د 2019 کال د پیل راهیسې د وژل شویو امریکایي نظامیانو شمیر شپږ تنو ته ورسېده. جرمنی څارنوالانو یو پخوانی افغان سرتیری په جنگی جنایتونو تورن کړی دی. د دې سړي نوم احمد زهیر خودل شوی چې ویل کېږي شپږویشت کاله عمر لري او د زندانیانو په شکنجه کولو او ربړولو تورن دی. د افغانستان د امنیتي ځواکونو په دې پخواني سرتیری تور دی چې په 2019 کال کې دوه زندانیان د تحقیق پر مهال له ویښتانو ځوړند کړي وو او یو بل زندانیې سخت وهلی و. جرمني څارنوالانو همدارنګه ویلي مشکوک کس د مخالفینو د مخالفو وسلوالو یو مهم قمندان وژلی او د هغه مړي ته یې هم سپکاوی کړی. زهیر د تیر کال د اکتوبر په 15مه نیټه په مونشن ښار کې نیول شوی خو جرمني چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې نوموړی کله جرمني ته ورغلی. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا لوی څارنوال وایي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه تر یوې اونۍ خپره شي چې په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی دی. خو امریکایي رسنۍ وایي ویلیام بار ونتوانېده د سې شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته د دې راپور یوه بشپړه نسخه وړاندې کړي. ښاغلی بار چې د استازو د مجلس د کمیټې له پوښتنو سره مخ شو ویې ویل تر یوې اونۍ پورې به دا راپور په ډاګه کړي. تر دې مخکې د مارچ په څلېرویشتمه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د رابرټ مولر د راپور لنډیز په څلور پاڼو کې کانګرس ته وړاندې شوی و. موسکو په پرله پسې توګه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د رابرټ په انتخاباتو کې د لاسوهنې دعوې رد کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ ویل د رابرټ مولر د راپور د موسکو هغه ادعاوې تایید کړې چې روسیې د ډونالډ ترامپ په انتخاباتي کمپاین او د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا به په شمالي قطب کې د نویو بندرونو او د خپل یخماتونکو کښتیو لپاره د نورو تاسیساتو په جوړولو دغلته په ډراماتیکه توګه خپل حضور زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې سیمې د طبیعي زیرمو لپاره د هیوادونو ترمنځ رقابت زیات شوی. ولسمشر پوتین د سې شنبې په ورځ په سینټ پیټرسبورګ کې د آرکټیک یا شمالي قطب په نوم نړیوال فورم کې د فنلند، آیسلند، ناروی او سویډن مشرانو ته وویل د روسیې هڅې به مرسته وکړي چې د شمالي قطب په سمندري لارو د کارګو استولو کچه څلور چنده زیاته شي. په شمالي قطب کې د قطبي یخونو نرمېدو دغلته د سرچینو د راسپړولو او نویو سمندري لارو په برخه کې فرصتونه رامنځته کړي. دا د دې سبب شوی چې روسیا، متحده ایالات، کاناډا، ډنمارک او ناروې په دې سیمه کې د نفوذ د پراخولو لپاره خپلو کې رقابت زیات کړي. د ترکیې واکمن د عدالت او ترقۍ ګوند وایي د استانبول په ښار کې د ښاروالۍ د دویم ځلې انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې. د دې ګوند کاندید د ترکیې په دې مهم ښار کې ناکام شوی او د مخالف ائتلاف لخوا یې ماتې وخوړه. د عدالت او ترقۍ د ګوند مرستیال علي احسان یاوس د سې شنبې په ورځ وویل د یو شمېر بې نظمیو له کبله چې د انتخاباتو پر نتیجه یې اغېزې درلودې، په استانبول ښار کې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک باندې باندې لیدل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې تمدا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا په دویمه ناسته کې چې نن ترسره کیږي په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالبانو د خبرو لپاره د ګډونوال هیئت لیست چې له افغانستانه به ګډون کوي خپور شي.
د ناسته کې به هم د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان به وي، او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د ټولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي.
په لوګر کې قومي مشرانو او دغه ولایت اوسیدونکو له طالبانو او حکومت وغوښتل چې د سولې د خبرو د بریالي کېدو لپاره د پپیل کې اور بند وکړي. په دغه پروګرام کې دا هم اوري چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه هیواد په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی او د ژوند رنګونه هم په پای کې درته خبرو.
زه خو تقریبا یو کال کېږي د شهروالۍ کارکوونکی یم. غریبي او ناچاري دا نور کار به په افغانستان کې نشته، دا جنګ او یو خوا بل خوا، بس څه وکړو.
وخت په افغانستان کې د سهار او بجې او تدقیدی رازو لمړی مطلب ته تمدانن. په کابل کې د مصالحې د عالی شورا په دویمه غونډه کې په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره له افغانستانه د یو لوی ټیم ترکیب اعلان او واکونه او صلاحیتونه یې خبر شي. نن چهارشنبه به د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په خپل دویمه غونډه کې د دې شورا تشکیل بشپړ او دند یو واکونه به روښانه کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي د مصالحې د عالی شورا په دویمه غونډه کې به یو شمېر نور اغیزمن او ماسر شخصیتونه هم په دې شورا کې ورزیات او مرکزي ټیم به بشپړ شي. د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا لومړنۍ غونډه درې ورځې وړاندې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ جوړه شوه چې پکې پر حکومتي مشرانو سربیره د افغانستان یو شمېر مخکښو سیاستوالو برخه درلوده. په دې اړه لنډې د وروسته یو راپور لرو.
د ناسا کې به هم د دې شورا ګډون او
په کابل کې د افغان چارواکو او سیاستوالو لپاره نن چهارشنبه بوخت ورځ ده. تمه کېږي نن به دوی له اوږدو بحثونو وروسته د طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د مصالحې د عالي شورا تشکیل بشپړه او اعلان کړي. دا شورا چې د جوړېدو چارې کابل ته د واشنګټن د استازي زلمي خلیلزاد له تازه سفر راوروسته چټکې شوې، د افغان حکومتي چارواکو او بېلابېلو سیاسي لورو او شخصیتونو څخه جوړ یو تشکیل ده چې له طالبانو سره به د سولې په د خبرو د پرمخ بیولو مسؤلیت ولري. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا لومړنۍ غونډه د یکشنبه په ورځ په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ جوړه شوه. د افغانستان د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نن چهارشنبه د دې شورا دویمه او مهمه غونډه ده.
د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان باید وو، او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د سولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي. شورا به نهایي کوي او په هغې به تصمیم نیسي. همدارنګه به قاضي القضات د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د عدلیې وزیر او دوی به د مذاکره کوونکي ټیم کاري صلاحیتونه او کاري مسؤلیتونه په لیکلي ډول به شورا ته وړاندې کوي.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون زیاته کړه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو رئیسانو ته دنده ورکړل شوې چې یو شمېر هغه سیاستوال چې موثر دي او تر اوسه د سولې د رهبرۍ په شورا کې نه دي شامل هم په دې شورا کې شامل کړي. د ښاغلي خوزون په وینا د سولې د عالي شورا مرستیال حبیب سرابي به په دې شورا کې د ښځو د ګډون د باوري کولو لپاره یو لیست د شورا دویمې غونډې ته وسپاري. د افغان چارواکو په وینا د مصالحې د رهبرۍ شورا تر څنګ به ښایي یو مذاکراتي ټیم هم نن اعلان شي چې همدې شورا ته به ځواب ویونکی اوسي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وایي په دې مذاکراتي ټیم کې به د حکومتي استازو سربیره د نورو سیاسي لوریو او مدني ټولنې استازي هم شامل وي. د نړیوالو چارو افغان شنونکي او د سولې او فعال انتظار خادم وایي که څه هم افغان حکومت د دې شورا د رامنځته کولو لپاره هڅو کې ځنډ کړی، خو اوس هم د طالبانو سره خبرو لپاره د یوې داسې شورا جوړول چې ټول افغان لوري پکې شامل وي یو ښه پرمختګ دی.
په دواړو ټیمونو کې د ملت استازي شاملول، سیاسي او ابزاري سیاست نه کول، د ملت ګټي مقدمه ګڼل او خپل شخصي غريزي شاته پرېښودل، د دغه چو دوار ډول لپاره کاري میکانیزم جوړول، نظام او نظام د نظام ارزښتونو تعریف کول، دا هر هغه څه دي چې دغه ډله کامیابوله شي، مذاکره کامیابوله شي.
تمه ده چې په کابل کې جوړیدونکي مذاکراتي ټیم به د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره په بین الافغاني مخامخ خبرو کې ګډون وکړي. چارواکو دا یو مشورتي غونډه بللې او وایي دا رسمي خبري اترې نه، بلکې ټول لوري پکې د سولې پر راتلونکي او څرنګوالي نظرونه تبادله کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس پرګنې مندنې چپه او اف ام سلاش را پنځه باندې د ازادي راډیو ته غوښتل د سیشن میپورز د لوګر اوسیدونکو او قومي مشرانو له طالبانو او حکومت وغوښتل چې د سولې خبرو د بریالي کېدو لپاره دی په پایل کې اوربند وکړي. دوی که څه هم په قطر کې د طالبانو او افغان سیاستونو ترمنځ د سولې په تړاو جوړیدونکي غونډې ته خوشبینه وو، خو د ښکېلو لورو ترمنځ د جګړې په تودېدو یې نیوکه کوله. ویلې د جګړې دوام او سختېدل به د سولې په خبرو منفي اغېز وکړي. دیړه نجیب الله الوخیل یو رپورټ را لګلای دی.
په داسې حال کې چې د هیواد په کچه د سولې په تړاو د طالبانو او افغان مشرانو او فعالانو ترمنځ په قطر کې جوړیدونکي غونډې ته د خلکو خوشبینی زیاته شوې او هیله مند دي چې دا خبرې به د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټورې تمام شي. خو په لوګر کې قومي مشران او ځایي اوسیدونکي په ورته مهال د دواړو لورو ترمنځ د جګړې په ګرمېدو نیوکې کوي او وایي د سولې خبرو د بریالي کېدو لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې جګړه ودرول شي. د لوګر اوسیدونکي شادوله، قومي مشر احمد او مدني فعال کامران احمدزی آزادۍ راډیو ته وایي
ټول افغانان د دې ته خوشبینه دي په افغانستان کې سوله راشي او یو دایمي اوربند دي دوه د قطر د غونډې نه مابین تر راشي چې اوربند ونه شي سوله به بیا سم مابین تر راشي.
دا غاډم جنگ واس کې غاډم واس کې د موږ ټول وړو زړو سوله غواړو. انتخابات یې وسی چې وګټل اما دوغه پاچا ده.
زما غوښتنه خو هم ده د طالب څخه هم د حکومت څخه چې باید یو دوامدار اوربند ایجاد کړي. دا چې په قطر کې اوس د سولې خبرې هم دوام لري نو دلته جګړو هم زور اخستی تبن چې جګړو خبر واخلي نو هغه د سولې خبر باندې هم منفي تاثیرات غورځي. باید دوی یو بل ته متقابل احترام لري او داسې د خبرو د جرګو له لارې نه خبره هواره کړي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی سید فرهاد اکبری وایي
اول د اوربند وکړي بیا صلح وکړي. د امتیازګیري دپاره دې خواته د طالبانو ته وایم چې تاسو د مظلوم ولس مه قرباني کوئ، او خواته دولت ته وایم چې په لحاظ د خدای د دې لپاره تاسو خپل امتیازګیري دپاره خپل دولت مه تباه کوئ. اول د اوربند وکړي، اوربند نه وروسته بیا صلح وکړي. دا سره کوم صلح ده؟ صلح مذاکرات را روان دي او موږ هر ورځ شهیدانی هر ورځ په هر ولایت کې موږ جنگ را روان دي. زموږ تاسیسات زموږ حکومت زموږ ټول بیت المال سوځي. دا سره کوم صلح معنا ورکړي؟ خو په لحاظ د خدای راځي چې نور ملت مه قرباني کوئ.
قومی مشر سید قریب الله سادات هم وایي چې په ځینو ولایتونو کې د جنګونو ډېرېدل د امتیاز اخیستلو لپاره یوه تکتیکي جګړه ده.
بعض ولایتو کې جنگ دی هغه یو تکتیکي جنگ دی، فشار دی د هغه د امتیاز د اخیستلو په خاطر. امیدوار یو چې طرفونه هغه ټوله طرف البته دولت او مخالفین نور څوک دي دا توان ټول ملت ورکوي. نو مخکې د دې نه چې دلته جلسه شروع کیږي او د مسایل د حل لپاره ځي او خلکو جرګه کې د دې په ځای چې جنگ کوي هغه په ځای باید دی اوربند وکړي، ځکه چې د خلکو همدا مجالس ته لکه د مشورتي جرګه او د قطر د جلسې امیدونه ډېر دي. انشاءالله نتیجې ته ورسېږي.
د لوګر اوسیدونکو داسې مهال له حکومت او طالبانو د سورې د ټینګښت په تړاو غوښتنې کوي چې په دې وروستیو کې په ملي سیمه ییزه او نړیواله کچه په افغانستان کې وي دایمي سولې او د څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو هیلې ډېرې شوې دي او په دې اړه افغانان راتلونکو مثبتو پرمختګونو ته په تمه دي.
ازادي رادیو ته غوږی استه. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری احمد شیبر وړاندې کوي.
د بګرام هوایي اډې ترڅنګ د دوشنبه د ورځې ناوخته د دریو امریکایي پوځیانو او یو امریکایي قراردادي د وژلو پیښې ته نړیوالو چاپی خبرونو پاملرنه کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري د سولې په خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د منځګړي توپ سربیره څلور امریکایان په افغانستان کې چاودنې وشلې دي. د دې مقالې د لیکوال په باور د سولې د روانو خبرو سربیره چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې اډانې د جوړېدو هڅې پکې کیږي، په وروستیو اونیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ چې امریکا یې ملاتړ کوي نښتې سخته شوې دي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې په افغانستان کې د پسرلي له رارسېدو سره هوا توده شوې او په دې وخت کې معمولا جګړې تودې شي، خو د نیویارک ټایمز په وینا د سولې خبرې د شخړو د زیاتېدو سبب شوې دي، ځکه چې د لیکوال په باور هر لوری هڅه کوي چې په دې خبرو کې ډېر امتیاز ترلاسه کړي. یوه بله امریکایي ورځپاڼه نیویارک پوسټ بیا د سرچینو په وینا لیکي چې د بګرام په پیښه کې په وژل شویو امریکایانو کې یو هم د اطفایې مامور دی. ورځپاڼه لیکي چې دا کس کریسټوفر سلوتمن نومیږي چې درې ماشومان ترې پاتې شول. خبرونه څرګندوي چې سلوتمن 15 کاله په اطفایه کې کار کړی او له امریکایي پوځیانو سره یو ځای شوی و. نیویارک پوسټ وړاندې لیکي چې سلوتمن په 2014 کال کې د اور وژنې عالي افتخاري مډال وروسته تر دې ترلاسه کړ چې د نیویارک په یو اپارټمان کې د اور لګېدو پر مهال یوه ښځه د بیهوشي په حالت کې وشغورله. دا پیښه داسې وه چې د پخاپوړو د اور د لمبو په منځ کې د اپارتمان پر سر د بیهوشه ښځې د خوب کوټې ته ځان رسولی و او بیا د اطفایې له یوه بل کارکوونکي سره دا ښځه راایستلې وه. ډیلی میل ورځپاڼې هم د کابل په شمال کې د دوشنبې د ورځې پیښې ته اشاره کړې او لیکي د دې سربیره چې طالبانو له امریکایانو سره د سولې څو پړاوه خبرې ترسره کړې دي، دا ډله لا هم هره ورځ پر افغان امنیتي ځواکونو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام سره شرایط پنځه باندې خبرونه کوو. ټاکل شوی له افغانستان او اردن ته دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزي راکړې ورکړې لپاره دغه هیواد ته د افغانستان یو پلاوی سفر وکړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون پرون ازادي رادیو ته ویل اردن ته د اجرایه رئیس عبدالله د سفر په ترڅ کې هغه هیواد په افغانستان کې د همکاریو د پیاوړتیا او دوه اړخیزې پانګونې ژمنه کړې. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي که اردن ته د وچې او تازه میوې غالیو او زعفرانو صادرات وشي، افغانستان به له دې درکه هغه هیواد سره په کلني ډول میلیونونه ډالره سوداګري ولري. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
اردن ته د افغان حکومت د اجرایه رئیس اردن ته د افغان حکومت د اجرایه رئیس دوه ورځنی سفر د افغانستان د سوداګرۍ لپاره تازه هیلی پیدا کړې دي. د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون د سشمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د اقتصاد نړیوالې مجمع په تنده کې د اردن او ګډون کوونکو هیوادونو چارواکو او ګډون کوونکو هیوادونو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د نوموړي په خبره ټاکل شوی یو پلاوی د افغانستان او اردن ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې د زمینی د برابرولو لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي.
ټاکل شوی چې اوس د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو حیات اردن ته لاړ شي، اردن ته سفر وکړي او په اردن کې بیا د اردن له چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او تجارتي راشه درشه په اړه بحثونه وکړي او په دې به بحث وکړي چې کوم موارد دي چې افغانستان او اردن کولی شي پکې په هغې همکاري وکړي او اقتصادي او تجارتي معادلات پورته یوسي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په یوه دوه ورځني سفر د تېرې جمعې په ورځ د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د اقتصاد نړیوالې مجمع کې د ګډون لپاره اردن ته سفر وکړ، تېره ورځ بیرته هیواد ته راستون شو. د دغه دوه ورځني سفر په ترڅ کې د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس په افغانستان کې د نړیوالو سوداګریزو شرکتونو د پانګونې د امنیت په اړه ډاډ ورکړ. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي اردن د افغانستان د وچې میوې او نورو تولیداتو لپاره ښه بازار لري. غالۍ، د تالکو ډبرې، وچې او تازه میوې، زعفران هغه افغاني تولیدات دي چې اوس مهال هم اردن ته صادرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې په خبره افغانستان هم له اردن نه ځینې پلاستیکي مواد راواردوي او که په هغه هیواد کې د افغانستان د زعفرانو، زیرې، وچې او تازه میوو لپاره د بازار موندنې زمینه پراخه شي، دغه هیواد به په کلنی ډول له دې درکه په میلیونونو ډالر عاید ترلاسه کړي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې اردن د افغانستان د قانونو په برخه کې پانګونې ته لیوال دی.
اما اوس که دغه کار وشي زه په دې باور یم چې دا به څو چنده اضافه شي.
که اوس دغه کار وشي په کال کې به موږ له شلو تر دېرش میلیونو ډالرو سوداګري ولرو. اردن بازار لري خو د هغه لپاره اړتیا ده چې دولت یې په اړه کار وکړي. زموږ د تولیداتو لپاره بازار موندنې ته اړتیا ده تر څو په اردن کې زموږ د تولیداتو په اړه
کار وشي تر څو هلته هغه زموږ د تولید نشناخت پیدا شي.
له دې سره اردن ته د سوداګرو د تګ راتګ ستونزې، د ویزې د اخیستلو څرنګوالی او ترفی هغه څه دي چې ښاغلی الکوزي ورته اشاره وکړه او له حکومت نه د افغان سوداګرو د دغه ستونزو د حل غوښتونکی شو. خو ښاغلی الکوزی په افغانستان کې د بهرنیو سوداګرو د پانګونې پر وړاندې ناامني لویه ستونزه ګڼي او وایي چې په دغه هیواد کې ان افغان سوداګر خوندي نه دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه هیواد په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. هغه خپلو پلویانو ته په خطاب وویل چې تاسو په مټ مې یوه د نه باور وړ لاسته راوړنه وکړه. د نن سهار وختي شمیرل شویو رایو په اساس د اسرائیلو د صدر اعظم په مشرۍ لیکود ګوند تر خپل اصلي سیال آبي او سپین ګوند مخکې دی. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بنیامین نتنیاهو وایي د انتخاباتو ګټونکی دی. د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د نن سهار وختي رایو په اساس تر خپل اصلي سیال د بینی ګانس په مشرۍ د آبي او سپین ګوند څخه مخکې ښودل شوی دی. لومړنیو نتایجو ته په کتو بېګا دواړه مخکښ کاندیدانو یعنې اوسني صدراعظم بنیامین نتنیاهو او د تور او سپین ګوند مشر بینی ګانس د بریالیتوب ادعا کړې وه. د اسرائیل د سې شنبې د ورځې په انتخاباتو کې 10,000 د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي وو. همدارنګه له هیواد څخه بهر اسرائیلي وګړو هم کولای شول چې په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. اسرائیل 8.5 میلیونه نفوس لري او ویل کېږي چې د سې شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون په سلو کې شاوخوا 6.5 شو. اټکل کېږي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به له وړو ګوندونو سره د ائتلاف لارې وتوانېږي د اسرائیلو په پارلمان کې له 2-5 پورې څوکۍ د ځان لپاره خوندي کړي. په پارلمان کې د بریا لپاره یو ګوند 1 استازو ته اړتیا لري، ځکه د اسرائیلو پارلمان 160 څوکۍ لري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته وګیاست د ولس پرګنې منځنۍ چپه او اف ام سلاشر 15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه په ژوندۍ توګه هم په ټوله نړۍ کې اوریدلی شئ. همدارنګه په همدغه ویب سایټ باندې زموږ راپورونه په لیکلي بڼه هم لوستلی شئ. د دغه خبری پروګرام لنډو خبرونو ته بیا هم خراغلې. تمه د نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په خپله دویمه غونډه کې د دې شورا تشکیل بشپړ او دندې او واکونه به روښانه کړي. په همدې غونډه کې به په قطر کې د افغانستان د یو لوی پلاوی د ترکیب په اړه هم پریکړه وشي. تمه ده چې د دغه پلاوی نمونه روښانه شي. د نیویارک ښاروال د سېشنبې په ورځ امر وکړ هغه سرتیري ته درناوی لپاره چې افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیمکه شي. بیل ډی بلاسیو چې په یو خبري غونډه کې غږیده ویل کریستوفر سلوتمن 15 کاله د نیویارک اوروژنې په اداره کې کار کړی و. سلوتمن له دوه نورو امریکایي سرتیرو سره د دوشنبه پر ورځ باګرام هوایي اډې ته نږدې د طالبانو په یو موټر بم کې ووژل شو او درې نور ملګري یې ټپیان شول. جرمنی څارنوالانو یو پخوانی افغان سرتیری په جنگی جنایتونو تورن کړی دی. د دې سړي نوم احمد ظهیر خودل شوی چې ویل کیږي شپږویشت کاله عمر لري او د زندانیانو په شکنجه کولو او ربړونو تورن دی. معلومه نه ده چې ظهیر څه وخت جرمنی ته تللی و، خو د اکتوبر په 15مه په مونچن کې نیول شوی. د امریکا لوی څارنوال وایي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه تر یوې اونۍ خپره شي چې په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه به په شمالي قطب کې د نویو بندرونو او د خپلو یخماتوونکو کښتیو لپاره د نورو تاسیساتو په جوړولو دغلته په ډراماتیکه توګه خپل حضور زیات کړي. او د ترکیې واکمن د عدالت او ترقۍ ګوند وایي د استانبول په ښار کې د ښاروالۍ د دویم ځلي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. لاند خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي رادیو ته ورشه.
د ژوند رنگونه
کوم ارجان ده کابل څخه د شاروالي کارکون کې
هر روزانه اتوره وخت کې چې د شاروالي کارکون کې
زه خو تقریبا یو کال کې د شاروالي کارکون کې
ولې دا برخه انتخاب کړه د شاروالي
غریبي او نظری د نور کار په افغانستان کې نشته.